اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروړ لومړنی حماسي شعر و چې زمونږ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراوه.
زمونږ د سترګو وړاندې غني ګورڅ تیریږي، یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن
د حماسي شعر په حقلا څومره پوهیږي؟
قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوې چې دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي وو.
خدایه تا دې څره وکړه چې یو نر دې را پرې نخو.
حماسي شعرونه څه ارزښت لري او په خلکو یې اثر څومره دی؟
خاصه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصل پاتې شوی وي، د هغې احساسات د شعر سره لکه امواج دغسې ښکته پورته کېږي. د حماسي اشعارو تاثیر وي چې څومره عمیق وي، څومره ژور.
هر کمره تاجه تک یا شوله کا شګانه شړېږي، هر کمره تاجه تک.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو، بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو، په آخر کې مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
خدایا سرنګ بدل شو، د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکی شو په پردیو پلورل کی.
قدر من اوردونکو، حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول، یا یو شی تحریکول، یا په احساساتو راوستل، یا په اشتعال باندې راوستل، یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي، هغه ته اشتعال ورکوي او هغه انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوې چې دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي وویل.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي، دوی ته توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمي وي، حماسي وي، جنگي مسایل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې یو تحرک پیدا کوي، یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی، هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپل دغه مسایل بتر ګرځي، هماغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم بحث د شعر داستاني والي دی. په هیوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دینه پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګوري یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالیه بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکي طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواوو البته ماته خوړه او ده په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار تار کړه. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په شیبو
کې. د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شواوري د لارل سو درې څلور وختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفت صافه د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر تر سوالی سي. د ژوند زمېشت خلا زیاتره د خوشحال خان شیرونه مخخيږي، په دې کې شک نسته. یو لوی ورخه حماسي شیرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوخيږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار يم.
نوم ولیلا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړې ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
رزو د تاسو خپلې شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم. د غزني په مابس کې ما کارتنونه هغه په ملي پرش په توګه کار ځینې اخیستې، پر هغه باندې برسېرې لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه؟
بالکل.
خو یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، همغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما همغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې هم اماسي ولیکې؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ما سره ته ووایې چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکوو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تتریشه لاندې بې ستون دی. دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله، خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسی اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولې اماسی شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي، که نه دا زموږ په هنري فطرت پورې اړه لري.
بله، خپله څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولا زه خو ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې همدغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، یو شی راباندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې شي، بیا د لیونتوب صفحه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعرانو نمونه راته واخلئ. د چا حماسي مو ډېرې زیاتې خوښېدلې؟
پخوانیو کې هم په اوسنیو کې هم زه د خوشحال دغه نه وینمه، که نه ارحله پستې استعمالوي لکه یو ګرز داسې بد ګزار دا افغان پننګ می وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. بندوبست د کائنات دی په خبرو، لس له سلو صدقه شه سل له زرو. یعنې دا د ډیموکراسۍ هغه تعریف دی چې تر اوسه پورې په غربي نړۍ کې هم څوک نشي کولی، په شرقي نړۍ کې هم، او د سیاست په ډګر کې هم څوک نشي کولی. ده
هغه کسان چې همدا اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، هغو ته د حماسي په برخه کې تاسې څه وایي؟
ولې زه هغوی ته وایم که نه، د خلکو عواطف راوزېږوي. دې قتل عام ته بد وایست دی خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنګینیو په کمان باندې رنګونه واچوي او په هغه باندې ژوند ښکلی شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع سي.
بله، ډېره زیاته مننه قانی صاحب. که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسو نو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دخړه ده، او جام د اور دخړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانې صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو.